قبل کده مازدیگر سالور بجیسوی السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبری خبرونه زفر با ظاهر لغ په نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د دو امریکایي استادانو او طالبانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډېدو په برخه کې دې احتمال ته اشاره کړې چې شاید استادان به ژوندي نه وي. نور به په دې خبرونه کې واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره تر خبرو وروسته نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه پریکړه کوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه اجملاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دوا افغان څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې پر لاره وژل شوي. په فراه کې امنیتي چارواکي وایي په یو هوایي برید کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی. او په فرانسې کې د زیړ واسکټ په نوم معترضان غواړي نن او سبا پراخ لاریونونه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه تنه څارنوالان یې کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لاره وشل شوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په وینا د شنبې په ورځ په دې برید کې دوه نور څارنوالان وژل شوي او ټپیان شوي هم دي. د جمشید رسولي لخوا رسنیو ته ویل شوي چې دا څارنوالان د باګرام زندان ته روان و، چیرې چې د انس حقاني په شمول مهم طالب بندیان ساتل کیږي. ټاکل شوی و چې انس حقاني او دوه نور طالب بندیان د بندیانو د تبادلې د یو جوړجاړي په ترڅ کې خوشي شي، خو طالبان وایي بندیانې په ټاکلي وخت هغه ځای ته چې له امریکا سره پرې توافق کړی ونه رسول شول. دوی باید د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو چې یوې امریکایي او بلې استرالیایي وې تبادله شوي وای. که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني نن شک څرګند کړ چې ښایي له طالبانو سره د بندیانو دغه تبادله له دې کبله ځنډېدلې وي چې له طالبانو سره بندي استادان قاید سالم نه وي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دواړه استادان له دوی سره دي. افغان حکومت کې یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي له طالبانو سره د بندیانو دا تبادله ځنډېدلې ده. تر اوسه پورې کابل ته څیرمه پر څارنوالانو د شوي برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر مامورینو بریدونه کړي دي. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې په یو هوایي برید کې د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. محب الله محب چې د امنیه قومندانۍ ویان دی په فراه ولایت کې نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید تیره شپه د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوی. د نوموړي په وینا په برید کې د مولوي اسماعیل په نوم د طالب وسلوالو یو قومندان چې د لس کسیزې ډلې مشري کوله وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیسیون دارالانشا ته دنده سپارلې چې د راتلونکي سې شنبې تر ورځې د ټول هغه انتخاباتي کارکوونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ور وپېژني چې د انتخاباتو په بهیر کې په یو ډول سرغړاویو یا تخلف کې لاس درلود. په هغه پریکړه لیک کې چې نن د کمیسیون لخوا خپره شوي یو شمېر کارکوونکي یاد شوي چې په وینا یې باید د رایو په بیا شمېر او څېړنه کې ګډون ونه کړي. په دې ډله کې د هغو محلونو رئیسان شامل دي چې د محلونو رایې د نتایجو په فورمو کې د ستونزو له کبله بیا شمېرلو او پلټنې ته تللې دي. همدارنګه د محلونو یو شمېر نور چارواکي او د هغه محلونو مامورین چې په بایومیټریک او نورو برخو کې په محلاتو کې ستونزې وي هم په درایو په بیا شمېرلو کې له ګډون منه شوي دي. په لامه کې همدارنګه ویل شوي چې د ولایتي چارو هغه رئیسان به هم درایو بیا شمېرنه او څېړنه کې برخه ونه لري چې د خپل واک په سیمه کې د انتخاباتي سرغړاویو تخلفاتو او جرایمو ریپورټونه نه دي ورکړي او یا یې خپله یو ډول په سرغړاویو او تخلفاتو کې لاس درلود. د په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زوی سعادت نن ازادي راډیو ته وویل کمیسیون به د یو شمېر رایو د بیا شمېرلو او څېړنې درېدلې بهیر د بیا پیل په اړه نن پریکړه وکړي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی نن یو ځل بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې یوازې بایومیټریک شوی رای به د افغانستان راتلونکی ځایم ټاکي. دا نوموړي په وینا د رایو بیا شمېرلو کې به هیڅ ډول تقلب او خیانت ونه شي او څو چې د انتخاباتو د بهیر په اړه څېړنې بشپړې نه شي لومړنۍ پایلې به اعلان نه کړي. په فرانسه کې د زیړ واسکټ په نوم معترضان غواړي نن او سبا لاریونونه وکړي. دا لاریونونه د هغه حکومت ضد غورڅنګ د رامنځته کېدو د لومړۍ کالیزې په مناسبت ترسره کیږي چې یو کال مخکې په فرانسه کې رامنځته شو. د فرانسې پولیسو ویلي اعتراض کوونکي د پاریس پر مشهور واټ شانلیزا له لاریون منه شوي. پولیسو همدارنګه ویلي چې د تاوتریخوالي او ورانکارۍ په صورت کې به مداخله وکړي. یوې مخکښې اعتراض کوونکي پریشا لالورسکي ویلي د پلازمینې پاریس په بېلابېلو برخو کې به دا لاریونونه ترسره شي. د ایران د حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې څو برابره زیاتې کړې، د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه او مظاهرې شوي. د ایرنا په نوم دولتي خبري اژانس نن سهار وختي خبر ورکړ چې د سیرجان په ښار کې مظاهره سخته وه، خو له مشهد، اهواز، بندرآباد، شیراز او څو نورو ښارونو هم د مظاهرو او د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ دا خو ډب رپورټونه ورکړل شوي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د دوو امریکایي استادانو او طالبانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډېدو په برخه کې د احتمال ته اشاره کړې چې شاید دا استادان به ژوندي نه وي. میر رحمان رحمانی:
طالبان نشان دادن که فقط صلاحیت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و تا تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلاحیت های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي.
په دې اړه به مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ نظر هم واوري. بلخوا په اروزګان کې به مو د جګړو د بې ځایه سویو د ژوند له حاله خبر کړو.
نغلنه لرو نه سرپرست لرو یوه دنه زوی دختر الان لرم بندیدی د مرشال ډوډۍ په کور کې نه لرو تو پاگر بسی ولاره زمه دوده این خوی شیو رو خواست کم اقل رو متکشر دم لبش سوکو لبش دولی در نرقی.
دو راپرونه همستا پا دو همانی مایی که دو اونیز پروگرامونه حقیقت صده یو تاندی سهنگ او ریت علیسی لازده رادیو سروسی. ورزوده خبرونه د سرموزوته د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای د امریکای په هنتون دوه استادان چې وسلوالو طالبانو یرغمل نیولې دي شای ژوند دي نوي. میر رحمان رحمانی نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ویل دا چې د دوه استادانو او طالب زندانیانو ترمنځ د تبادلې طرحه بشپړه نسوه، په خبره شای دغه استادان به ژوند دي نوي. خو د طالبانو ویان دا څرګندونې ردوي او وای دا ډله د یرغمل سوي استادانو د خلاصون لپاره د امریکایانو اقدام ته پته مده. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ظاهر مال راپور کوي.
د افغانستان د امریکایي په هنتون له دوه استادانو سره د درې لوړ پوړو طالب چارواکو د تبادلې د موضوع له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دې موضوع په اړه طالبان بې قوله، بې ارادې او د پریکړې د واک په نه درلودو تورنوي او وایي دا ډله آن د زندانیانو د ازادۍ صلاحیت نه لري. میر رحمان رحمانی وایي د افغانستان حکومت د امریکایي پوهنتون د استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او د حقانی شبکې د دوو نورو غړیو د تبادلې په اړه له ولسی جرګې سره مشوره هم نه ده کړې. ښاغلی رحمانی وایي د دې احتمال هم شته چې شاید هغه دوه استادان چې طالبانو یرغمل کړي وو نور ژوندي نه وي.
طالبانو وښوده چې د جګړې او سولې په اړه د پریکړې واک نه لري او آن د زندانیانو د ازادېدو پریکړه هم د دوی په واک کې نه ده. دا هم احتمال لري چې شاید امریکایي استادان نور ژوندي نه وي.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دا څرګندونې رد کړې او ویل د افغانستان امریکایي پوهنتون دواړه استادان ژوندي دي. د تیرې اونۍ د سشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت یې پریکړه کړې څو د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي ملي خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدارول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تازه بیا د افغانستان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د پنځ شنبه په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو ټول جزئیات نه ورسره شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپل ژمنو د سرته رسولو مخ اړولی او له عملی معامله ناکامه شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی ډله د تبادلې ته چمتو ده. د زیاتوي هر کله چې د دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پوهنتون استادان هم آزاد کړي. له دې وړاندې یو شمېر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د ولسمشر تر اعلان یوه ورځ وروسته د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان قطر ته ولېږدول شول، خو بیرته بیا باګرام ته راستانه کړل شول. خو طالبان بیا وایي تر اوسه د دوی بندیان له باګرام زندان نه دي آزاد شوي. دا چې ولې د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان بیرته باګرام زندان ته لېږدول شوي دي، د چارو شنونکي وحید مجدی پاړه ازادي راډیو ته وویل
د هغه قرارداد له مخې چې امریکا یې له قطر سره لري، امریکا اجازه نه لري چې د نورو هیوادونو وګړي خپلو اړو کې وساتي. شاید افغانستان ته د درې تنو د بیرته راستنولو دلیل همدا وي.
بلور ته بیا پخوانی طالب چارواکی معتصم اغاجان وایي ښایي په کابل او لوګر کې وروستي بریدونه د دې لامل شوي چې دا تبادله وځنډي. په مشروط ډول د انس حقانی په ګډون د ملي خان او عبدالرشید د ازادۍ له پریکړې وروسته په لوګر کې د بهرنیو عسکرو د موټرو کاروان په نښه شو او په سبا بیا په کابل کې د یو بهرني امنیتي شرکت پر موټرو برید وشو، خو د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې شوي دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ باید ډېر ونه ځنډول سي. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوي او نن به دا کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخې خبرې کړې. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي او هغه فیصله به انشاء الله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په څلور دېرش ولایتونو کې د 8215 محلونو د رایو بیا شمیرل او څیړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله تیرې چهارشنبه بیرته د لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمیر څارونکو، بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي.
روند
با شماره زیاد متوقف نمانه. دی وی د رایو د بیا شمیرنې زندیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه زندیږي. د غراز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او له دې زیات صبر نشي کولای. ځکه واقعا
مردم حوصله ندارن.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري.
دوستانو امریدل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپل تصمیم وروستی کړي، خو دا چې په کمیسیون کې رواني ناندرۍ څومره بحران زیږوونکي دي. زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له ویاندې سمیره رسا سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې ده چې کمیسیون کولی سي دغه روان حالت کابو کړي.
زموږ وینا کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنې د ټاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول نه دی، او د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرز العملونو پر اساس حرکت وکړي او د دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلام کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي، او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې د خلک هم غوړي او انتخاباتي ټیمونه هم
او کنه شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې. او اوس هم تاکنه کې میسون څخه غوښتل چې د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل کار شروع کړي، او د پروسې د حساس موقع ده که مثلا باید کوښښ وکړي چې زر تر زره د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د ټاکنې د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د ټاکنیزو تیمونو د منلو وړ وي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی، ځکه وخت هم ډیر ضایع شوی دی.
خوب همدغه د طرز العملونو پر اساس حرکت وکړي، او دغه د ټاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي، او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز العملونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز العملونو پر اساس حرکت وکړي، او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیابه نتیجه ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ وینده سمیره رساوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
زموږ خلاصه د رادیو ری دوستانو، تاسو کولی شئ زده رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم درو بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږم یو د اف ام پر سل شریف انځه چپه په ټول افغانستان کې صف او وازه وري. ورزو روزګان ولایت، په روزګان ولایت کې د نامنې علامل یو شمیر به ځای سوي کورنۍ د ژوند لګړنو ستونزو څخه شکایت لري. ځینې داسې کورنۍ هم پکې شته چې په لوژ شپې ورځې تیروي. شریف الله شرافت دغه کورنۍ سره لیدل دي، او د هغوی پر ستونزو یې دغه راپور جوړ کړی دی چې د یوې بې ځای شوې مېرمنې په خبرو پایلېږي.
لکور سرپرست لرو په کور کې، لا مرسته وکړه، لا به زده ولې درنه راکوي.
دا جړه د هغې مور ده چې دوه کاله وړاندې د چوری له ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله راکډه سوې. دغې کورنۍ د ترینکوټ ښار اړوند یوې څنډې ته د سولې په نوم سیمه کې په یوه نړېدلې خټین کور کې اړولې دي.
نه د کور دغه د څوک لرو چې ماښام دا دروازه راپورې ویده چې موږ
دغه مور چې شاوخوا 40 کلنه ده بورجیانه نومېږي، او وایي چې خاوند یې په جګړو کې وژل سوی، او د کور سرپرستي هم ور په غاړې ده. دا وایي نامنوی ځینې هر څه اخیستي، او اوس د خوړو لپاره هیڅ هم نه لري. د بورجیانې په خبره اکثره وختونه په لوږې تېروي.
وسته راغلی ماجر شوی بالا دغه درې نس اعتماد دي، دغه نه لرو نه سرپرست لرو، یوه دنه زوی د خطر الهنه لرم باندې دي، نه مې شاو ډوډۍ په کور کې نه لرو.
بورجیانه دا هم وایي دغه کنډواله چې په کښې کې اوسېږي کرایه یې هم ورکوي. دا مور وایي د دغه کور خاوند ته د کرایې په بدل کې د دغه کور د خاوند د ټولو غړو جامې ورمینځي. دا وایي مخکې ښه ژوند و، خو کله چې د دې سیمې ته وسلوال مخالفین راغله اوس یې وضعیت په کښې کې خراب سو. دوی مجبوره سول چې خپلې سیمې پرېږدي. دا د جګړې لشکې له خواو څخه د سولې غوښتنه کوي.
دا اوس هم د هغه غوښتنه ده چې دغه جګړې بس کړي، بله سوله وکړي، چې مو یو کونډه پر ارامه شي، یو مسکین پر ارامه کړي.
دا یوازې دا مور نه ده چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، بلکې روانې جګړې زرګونه نورې کورنۍ هم دغه حالات ته رسولې دي. شپېته کلن شاولي د ترینکوټ ښار اړوند د نچین سیمې اوسېدونکي دي. دی هم له نامنوی څخه شکایت کوي. دی وایي په خوارۍ غریبۍ د لاس په تړاکو جوړ کړی کور یې نامنوی لوټې لوټې کړی،
او نیکالۍ پرېښی دی، کلکل پرېښی، نیچر پرېښی دی، کول یې ولي دي. بالا د هر شي څه خلاص کړي، د بل ګدلې دي راغلو یې پښې پراته یي، د بل ګدلو کې پراته یي.
دوی اوس له دولت، نړیوال او بډای خلکو غواړي چې له دوی او نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره مرستې وکړي. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین وایي په دغه ولایت کې 310 کورنۍ بې ځایه سوي دي. دوی دا مني چې دلته زیات شمېر کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، خو تر اوسه پورې یې له ډېرو لږو سره مرستې سوي دي. د اروزګان د والي مرستیال سید محمد سادت ناصری وایي
دا بې ځایي سوي په خورا بد وضعیت کې دي. که چیرې په دغه ژمي کې دوی ته تودې جامې، د سرپنا ځایونه، خوراکي مواد او نغدي پیسې ونه رسېږي، نو یو انساني ناورین به رامنځته سي. زه د ولایتي ادارې په استازیتوب له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړم چې له دغه بې ځایي سوو سره په عاجله توګه مرستې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې جګړه روانه ده، او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د یاد ولایت ډېرې سیمې د مخالفینو په واک کې دي، او ولسوالۍ ته د تګ په لارو کې هم ګڼې ستونزې شته. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په لوګر ته ورسو. د افغانستان ولسی جرګې په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیریو د ادا او د ارزونې لپاره یو پلاوی وګمره. د دغې جرګې رئیس میرحمان رحماني نن دغه خبر د خوشنۍ وړ وبله، خو د جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې دغه موضوع ته باید لمن ونه وهل سي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د خبر خپرېدو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو توند غبرګون راپارولی دی. د دغه جرګې ځینې غړي وایي د پام وړ یو شمېر زده کوونکي د جنسي تیری هدف ګرځېدلي او د کورنیو عزت یې زیانمن شوی دی. د ولسی جرګې غړي حبیب الرحمن پدرام وویل
حادثه تلخی که در ولایت لوگر اتفاق افتاده صرف یک مثال است و یک زنگ هشدار بیداری برای ما و شما. این محدود به ولایت لوگر و ادارات مربوط به وزارت معارف و مکاتب نیست. این یک موضوع بسیار کلان و همشمول است. آبرو و عزت یک ولایت، آبرو و عزت یک ملت در سطح بین المللی آسیب دیده.
دغه موضوع په ولسی جرګه کې په تاوده بحث اوختی او اندا چې ډیرو د موضوع د ارزونې لپاره د جرګې لخوا د یو پلاوی د ګمارلو په هدف پر یو پاڼه لاسلیکونه هم وکړل. دغه اقدام د جرګې د ځینو نورو غړو له غبرګون سره مخ شو. د پکتیا د خلکو استازی رازی منګل وویل
مشکل په ټولو جامعه کشته همه دست مشخص مکوی و ولایت در رقم بدناموی ما ولست توهین مکوی معرفت توهین مکوی سبا و رز بخپل اولادون معرفت هیسو کنی لگی.
بالاخره د ولسی جرګې رئیس د ارزونې د پلاوی د ټاکلو موضوع رای گیری ته وړاندې کړه. د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
وکیل صاحبای محترم برای گیری میریم با استثناء 11 کارت سرخ به تصویب رسید.
مخکې له دې د پوهنې وزارت او د لوګر والی د پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په دې وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې په لوګر ولایت کې د مدني ټولنې د څېړنې له مخې یو راپور خپور کړ چې د لوګر ولایت په شپږو ښوونځیو کې پر 1546 زده کوونکو جنسي تیری شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې له ځینې ځوانو کارګرانو سره خبرې هم شوې دي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس او د دغه راپور چمتو کوونکی محمد موسی محمودی رسنیو ته ویلي چې له هغې ویډیو له خپرېدو وروسته چې د جنسي تیری د قربانیانو تصویرونه هم خپاره کړي، 15 زده کوونکي ترې د دوی د کورنیو لخوا وژل شوي او سکم 15 کورنۍ د زده کړو له ځایونو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. خو د جمعې په شپه ښاغلي محمودي له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې وویل د ده خبرې ناسمې راخیستل شوي. د وویل له 1546 ماشومانو او تنکیو کارګرو ځوانانو سره چې په ورته وخت کې زده کوونکي هم دي مرکې شوي دي. دی وایي د ده څېړنه بشپړه شوې نه ده او تر اوسه روښانه هم نه ده چې د جنسي تجاوز د قرباني شوو ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمېر څومره دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او سم پلازمینه کابل کابل ښار ولې وایي په څلور لارو کې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د راکمولو په هدف اړتیا ده چې څلور لارې دوه پوړیزې سي. کابل ښاروال احمد زکی سرفراز نن په کابل کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه، خو نوموړي دا هم وویل چې دغه کار ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر کابل ښاریان د څلور لارو د ناسمې نقشې له امله له ترافیکي ګڼه ګوڼې شکایت لري. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
یو شمیر کابل خاریان لدی عمل شکایت لري چې د کابل خاروالۍ للوري د څلورلارو او سړکونو بڼه بدله شوه، خو مثبته پایله یې ورنکړه. د کابل خار دوه تنه موټر چلوونکي جبار ګل او محمد جمال ازادي راډیو ته وویل
څلورلارې پاک نه پایندار سي، بعضې چرایانې اوس چرای برکي وګوره، هغه د بیروبار زیاتر نورم زیات شوی ده. چرای انګرانو کې یو 50% کم شوی ده بیروبار. چرای عبدالله دغه د بیروبار هماغسې ده، چرای سید وړکی شوی لیکن بیروبار هماغسې ده.
څنګه د دې خپل د نقشې دا خپل د نفتی دا کچته مونږ قانون مراد نه کوچته چې مونږ سره را باندې شي شاته درې ګمون نشو کولای چې تاو شو.
دا موټر چلوونکی له کابل خاروالی او اړوند بنسټونو غوښتنه کوي چې د خلکو او موټر چلوونکو د غستونزو ته یو حل لار پیدا کړي. کابل خاروالی په دې ورسېو کې په کابل کې د ترافیکي ګڼې ګونې د راکمولو په هدف یو شمېر څلور لارې وړې او د یو شمېرو هم بڼه بدله کړه. کابل خاروال بیا د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال موټر چلوونکي د ترافیکي قوانینو او ښاري فرهنګ په نه مراعاتولو تورن کړل. احمد زکی سرفراز رسنیو سره د روان مریض کال د لومړیو دریو روبو د کاري راپور د شریکولو پر مهال وویل اړتیا ده چې د دغه ستونزو د هواري لپاره څلور لارې دوه پوړیزه شي، خو په خبره یې د دغه کار لپاره امکانات د دوی په واک کې نشته.
موږ هڅه وکړه چې د چنلایز یا د موټرو د مسیر بدلولو لارې ځه حل کو، خو پر مختګونه شوی خدای چې نتیجه نه ورکوي. دلیل دا چې ګڼګونه په دې حد کې دا چې څلور لارې باید په دوه پوړونو کې جوړ شي، خو موږ په لاندې موده کې دا کار نه شو کړای. آن د تاسې کار لپاره طرحې د جوړولو ظرفیت هم نشته.
کابل خاروال په راتلونکي کې د ښار د پاکوالي او منظموالي لپاره د ګڼو پلانونو یادونه وکړه، خو خلکو یې هم وغوښتل چې ښاري فرهنګ او قوانین د مراعات کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د کابل خاریانو لولوري د خاري ستونزو په ځانګړي ډول د موټر چلوونکو لخوا په واټونو او څلور لارو د ترافیکي ګڼې ګونې له امله شکایتونه شوي دي، خو بلیدل شي چې دا ستونزه به کله هواري کی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونو
زه خپل چټوایم مریضیم ستونزه لرم په دوړو کو پل جمع کو بل ته لوړه ما څه پیسې مې سر پیدا کړې وې او په کوبل کې بیا پاسپورټونه شو بیا او د کریس مې سپیش مې دغه نه بعد بیا سفارت تمیر غلوغا مر باندې شو. نو ډېر په ستونزو کې یو ډېر په تکلیفو کې یو باز ډاکټرونو یا نور هغه بخي غار کار کوچولو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام کور سوای او اشرف غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي کني د افغانستان دغه سفارتونه دې ته نرتول کی یا دغه ستر لیارې نه د جرلابوت او د پکتیا کورمتا د کندار لوی لیارې د خلوص کی د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو خدای نر په سرکو کې پروته دي. بل لیا بل چارانه ست دی انډیا د نورو یو په چې یو واس نګنلارو نو بس تبو بربوت یو غار کیو نو بس اله دوی چې بس سینې پیغام وروره سوای مننه.
ازادي راډیو ته موږ چرانې چې په نن ته د کتابو کمایي د عامه کتابونو چې د ټول د اغرسانې معلومینه نه سم نه دي کتابونو نو څه اشرف غنی هم دا خوښ دي خدای هغه مکتبو لپاره کار وکړي کتابونه راوړي مکتب د لار ستار لار څه دی ولنګ دغه غرما راځي څه نه نسته کتابونه نسته معلومینه نه دي سم دا غمې ازادي راډیو ته پیغام نه اشرف غنی خدای خوښ کوم چې دا کار وکړي دا کار چې وکړي خدای دا وتا ته ډیر ثوابونه هاي.
زه له شګر من څخه محمد ګل حکیار خبر کوم. دغه د بنديانو د تبادله خبره ده کچيري امریکایانو او اشرف غني په توافق سره کړی او یا په دې جاري و سره کړی وي. دغه موضوع نو زه ته ایدو ځکه چې دا یو درې کس مسلمانان بنده آزاد شو او هغه هم یو بشریت وکړه خارجیان هم دي او دا موضوع ته ایدو بلکې رد وینا.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مو راستولې و که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته راولېږئ. موږ به یې د ځانګړو پروګرامونو له لارې له اړوندو مسلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو او کوشش وکړو چې د حل یوه لاره ورته پیدا شي. که مو د خبرونه تر دې مهاله نه اورېدلې نو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر وې پاڼه هم ولولې زموږ راپورونه او خبرونه ولولی پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له اجمل اند څخه د مهمو خبرونو سره چې کوو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې کمیسون دارالانشا ته دنده سپارلې چې د راتلونکي سې شنبې تر ورځې د ټول هغه انتخاباتي کارکوونکي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون ته ور وپیژني چې د انتخاباتو په بهیر کې په یو ډول سرغړاوی یا تخلف کړی. په هغه پریکړه لیک کې چې نن دې کمیسون خپور کړی، یو شمیر کارکوونکي یاد شوي چې په وینا یې باید د رایو په بیا شمیرلو او څیړلو کې ګډون ونه کړي. په دې کې د هغه محلونو چارواکي او مامورین شامل دي چې په محلونو کې د رای ورکولو په ورځ ستونزې موجودې وي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي دوه تنه څارنوالان نن کابل ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لاره وشل شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ویلي دي په دې برید کې دوه نور څارنوالان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د افغان هوایي ځواکونو په یوې هوایي حملې کې په دې ولایت کې د طالبانو یو قومندان مولوي اسماعیل وشل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران بخیلي چې په افغانستان کې په جنگي جنایت تورن شوی وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. په فرانسه کې د زیړو واسکټو په نوم معترضان غواړي نن او سبا لاریونونه وکړي. دا لاریونونه د هغه حکومت ضد غورځنګ د رامنځته کېدو د لومړۍ کالیزې په مناسبت دي چې یو کال مخکې په فرانسه کې راپورته شو. او د ایران د حکومت تر هغه اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره لوړې کړي، د ایران په څو ښارونو کې مظاهرې شوې دي او د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د خپډب رپوټونه ورکړل شوي.
مننه کوم اجملان. دوستانو زموږ خبرونه د مالری په دې نیم ساعت کې به اونیز پروګرامونه هم واوري، خو مخکې تر هغه به د رحمت الله افغان څخه سپورتي خبرونه واورو.
د آسیا د امریجن کپ سیالیو کې افغان کرکټ لوبډلې نن عمان ته په نهو وکټو ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د لوبې پچ افغان لوبډلې وګټله او عمان ته د توپوهنې بلنه ورکړه.
آسیا امریجن سیالیو کې افغانستان په خپله دویمه لوبه کې عمان ته د نهو وکټو په توپیر ماته ورکړه. عمان یو سل درې پنځوس منډه جوړه کړې او یو سل څلور پنځوس منډه هدف وټاکه چې په ځواب کې افغان لوبغاړو وکولی شول دا هدف ته په دېرش اشاره پنځه اورونو کې ځان د یو لوبغاړو په سوځېدو سره ورسوي.
ټاکل شوي چې افغانستان د دغو سیالیو بله لوبه له سریلانکا سره وکړي، خو په لومړۍ لوبه کې پاکستان په اتو وکټو افغانستان ته ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلې سره د شل اورونو کرکټ مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د شل اوره کرکټ د دویمې سیالۍ کوربه افغانستان دی. درېمه شل اوریزه مسابقه به سبا وي. د ویسټ انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شل او پنځوس اورونو کرکټ سیالۍ د نومبر په شپږمه پیل شوې. افغانستان تر اوسه درې د پنځوس اورونو او یو د شل اورونو سیالۍ ویسټ انډیز ته بایللې دي. دا لوبې د هند په لکنهو ښار کې روانې دي. او د کابل ښار د بی ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې نن د بریښنا فوټبال لوبډلې د افغانستان بانګ لوبډلې ته څلور د یو په مقابل کې ماته ورکړه. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال بشیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې چې یوه میاشت وړاندې پیل شوې هدف یې د لوبو ارتقا ده. ښاغلی قیومی زیاتوي دغه لوبې به پنځلس ورځې نور هم دوام وکړي.
دوستانو کولای سید د خبرونو نور تفصیل او دغه راز نور راپورونه تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. مننه کوم چې تر دې معلومات زموږ خبرونه را سره واوریدل. دوه اونیز پروګرامونه په مخ کې لرو. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د معلولینو او شهیدانو د ورثو پر ستونزو غږیدل او ورپسې به تاندې څنګه پروګرام وري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونې درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. زه نسیم شفق یم او د شهیدان او مالونو په چارو کې د دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانی سره په دې بحث کې ده. اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د مالولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهده او د ورثو؟
ډیره زیاته مننه. په مجموع کې په افغانستان کې د شهده او مالولینو وضعیت به نه وایم چې ډیر ښه دی، خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکو. د خپل حسابه کوو، ځکه زموږ ادارې اوس بیل شوي دي او ځینې برنامې او پالیسیګانې موږ لرو چې دغه برنامې زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي.
یو موضوع هغه ده چې په هر اداره کې د اصلاحاتو خبره کیږي. آیا ستاسو په وزارت کې هم د اصلاحاتو پروسه روانه ده او کاروانی د قوانینو او د اصلاح په برخه کې او تعدیل برخه کې برنامه لري عملی کړم ده کنه؟
بالکل، ریفورم زمونږه ما اصلي هدف ده او د فساد سره مبارزه زمونږه اولنۍ سرخط یا ډډلاین ده چې مونږ خپل غټول برنامه چتی د تطبیق کولو په حق لکه مونږ ډیر هلې ځړیم کړی دي. اولنۍ مسله ده چې مونږ غواړو چې قانون ته ځینې تعدیلات راوړو. هغه ستونزې او مشکلات چې موجود دي هغه به تغییر کو یا تعدیل وکړو ځکه سهولت رامنځته شي. بل دا چې کوم کارونه چې په خاطر ته شي ویری هغه ستونزې چې موجود دي هغه به مرفوع کو یا رفع کو. ځینې نور مسلې دي
په ډیرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانی بحث کیږي. ستاسو په وزارت کې دا موضوع څه ده؟ هدف مې د وزارت څخه نیواز ده نه د ستاسو د وزارت په چوکاټ کې، نه ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخې لري او ادارې لري؟
بالکل، ټول کوم برنامه چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې، ځکه شهدا او مالولین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او مالولین یوازنه کابل نه ده. یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرح کوو ټول افغانستان د پاره ده، یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې. په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرح کړی دي، پالیسیګان دي، برنامه دي، هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو. اوس د دې لپاره چې وخت ضایع نشي، مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي په لس دقیقو یا شل دقیقو زړه دغه کار ټول خلاصيږي. یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستی پونه ټول لنډ شي وي. زموږ رئیس، عامر، مامور، مدیر زخپله ټول په هغه یو تالار کې کار کوو. مراجعین چې راځي عریضه اخستل کیږي، کار په شل دقیقو نه خونځي، یعنی پروسس کوته شي وي. عین مسلې موږ په ولایت کې اگر چې زموږ ادارې اوس بیل شي وي په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي. زموږ تشکیل دی وړو کې شي وي، یعنی پخوانی کسان چې اوس کوم موینیت اوس وزارت چی وي او ځینې کسان هم د غزاینه، یعنی زموږ درې سلور بخش دي، درې او سلور کس پاتې دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو البته موږ بل مقدس استخدام کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي، یعنی ورسوتش رسیدګي وشي. زموږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زموږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي. کوم راهنمایي او کوم برنامه چې موږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي، راهنمایي کوي او کارونه مختوي.
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیانجدي وضعیت کې دي. یو کله چې پښتنه ترې کېږي چې ولې هغوی وایي چې موږ مجبور یو، آیا دوی لپاره هم د کارموندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سیاقام شوه؟
بالکل، موږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو، موږ د 15 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شهدا او معلولین نشي کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامه چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي. یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي، همدغه مسلې چې اوس تاسو وایئ کوم ستونزه چې معلولین لپاره موجوده هغه مرفوع کیږي. که صحت عامه صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د امو تحصیل لپاره همدست شریابی هي او انکشاف دهات که سهولتونه ایجاد وکړي، او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداری د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړي چې معلولین لپاره څومره زحمه به ورکي او دغه هغه توانایی و استعداد به نظر $1,000 او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي هغه دا کسان د پاره دي چې دوی درس ولري او تحصیل لري نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی د پاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري دوی د پاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده هلته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمون کلاس شو چې تقریبا دلته 300 معلولین د پاره چې دوی حرفه زده کړی وي او تولکیتونه چې ابتدایي یو وروکی دوکان دوی ځان د پاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطی لیندوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترنینګ یعنی آموزش واخیستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو د خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته پی جوړ کی او روزی حلال ځان ته پیدا کړي
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاشتې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي د ماشو ته
په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهیدی معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خدا گرفتن طول فلماشون اخیستیدی او دو شهدا و چون په دو استیپ که دوی تا تنخواه ورکو یو نظامی برخدی چه اقوی مستقیم نخپل طول تنخواهگان اخیستیدی او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتیدی مون رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی اقوی وزارت مالی سر مون خبری کردی دوی مون سرجمنی کردی چه در قوس پوری مون انشالله مون تا با بودجی ورکه ویزه که دوزه تیر کالونو مسئولیت پا مونگ نوازه که از مونگ یو کالی کیگی دا پخوانی استونزی هم مونگ تلاش که و دازه مونگ مسئولیتی حتی رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره طول سره مونگ به تماس که پیشنهادون مونگ لگیلی دی چه هر سم را زر کیگی مونگ داغه پیسی کم چه دوی تنخواگانی دی مونگ تا پیسی یا بودجی را کی او مونگ دوی تا ببرکو
د خیالی معلولین پاره هم کله کله خبری کیږي از این خلک مطرح کیږي کله کله پرسنوی کی مطرح کیږي آیا مون خیالی معلول لرو کلرو پسش میر کی چیرته آیا سیړنم کړي برسیم کړي کنه
نه خیر د معلولینو په برخه کې اصلا معلول خیالی معلول نشته ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده البته راج کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسرند معلولیت لري یو کس 40% یو کس 50 یو کس هم 60 دغه کې شاید تفاوت راسي حال دا چې دا وایي چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته د ستونزه بالکل د معلولیت په برخه کې زدا بيخي ردوم اصلا د سې څوک نشته چې معلول نوي او دلته خیالي کار تخصلی وي
د تاسو د تشکیل له لوی دو سره نه کله چې دغه معینیت په وزارت باندې بدل سه تاسو په کارونو کې خواله راغلی کنه دا یو او بل آیا لازم بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې
کله چې زمونږ اداره دغه شوی دی بل شوی دی هغه تشکیل چې مونږه ضرورت لري تر اوسه مونږ ته ورکړ شوی نه دی یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی ځکه یو معینیت زمونږ اوس نه وي جوړ شوی دی نظامی معینیت د دې تشکیل تر اوسه یو کس هم نشته هغه په خوانی تشکیل چې معینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی دا زنوایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم یعنی زه وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی از خپل تعریف کوم نه کوم کار چې په دغه سر کار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سر کار شوی دی خو مونږ دا بسنده نه منو یعنی دا کارونه مونږ په دې تکانه کوم چې دومره بس دی نه اوس مونږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ استیپ کې مونږ قرار لرو باید ډیر هلې ځلې وکړو تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته ځان ورسوو یو مسله او کوم بودیجه چې مونږ پیشنهاد کړی متاسفانه وزارت مالی مونږ 28 میلیارد پیشنهاد کړی وو مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دی تاسو دا تفاوت وګورئ مونږ د تیر کال درې سالور کار مخکې مونږ قرضداریانی پاتې دي شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي متاسفانه مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دی تر څو چې دولت مونږ ته بودیجه ورنکړي زمونږ هغه خدمات کوم خدمات چې مونږ ارائه کوو یعنی اولنۍ مرحله اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي خو مونږ هلې ځلې ډیر زیات کړی دي تصور دی لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربط مراجع نه مونږ کومک غوښتل دي او هغه مونږ سره همکاري کړی دي ځونی نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي یوازې د دولت بودیجې یا پیسې نه دي نور هلې ځلې مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي بیا هم په دې تکانه کوو زما تقاضا دا ده چې د بودیجې په حقله مونږ ته خاصه توجه وسی
آیا د شهدا او د ورثه او د بزدکړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده ورثه شهدا. البته دوی مکاتب تزی درسوی کله چه مکتب نه فارغ شی د لیسانس مسئله بورسیه دلته مون یو بخش لرو بیزیستی بخش مون داده چه مون د تسهیلات عالی سرم تفاهم نامه امضا کړی دی کله چه بورسی رازی اغه د شهدا ملین د پاره اختصاصی بورسی مون ته سهمیه ورکوي بارنه ک ایوادونه ته مثلا هندستان ته سر کول مون تقریبا اتیا د معلولین او شهدا ورثه ته مون بورسی ورکړ چې دوی تللی دي درس او هندستان کې درس وی دا او دلته په داخل کې نور پانتونونو سره مونږ تفاهم نامې امضا کړې دي چې په تخفیف سره یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوي.
ډیره مننه کور مو ودان.
ډیره کوم تشکر تاسو نه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تانی سانگی دا خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومنئ. دا ونی په دې موضوع غږی کوچی ولی یو شمیر ځوانانو ته په داسې عمر کې ودونه کیږي چې علمی سفر لا پایتنه ورسولی
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپل فیصله تحمل
په دې وخت کې دا واده کول څه پایلې لري
ما ونه سو کولای چې پنتون وایم پکې
او د دې مسلې د حل لارې کومې دي
نو تنها ځوان ته نه باید د ټول کورنۍ د موږ او تاسې آگاهی ورته ورکو
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له هغه وروسته چې اولادونه یې د ښوونځي وروستیو کلونو ته رسیږي یا ترې فارغیږي فکر کوي چې نور دوی د تورې بنګړې شول او باید د واده غم یې وخوري خو د عمر په داسې مرحله کې چې د یو ځوان علمي سفر لا پای ته نه وي رسیدلی او په خپلو پښو ولاړ نه وي واده کول ډیر کله ځوانان له ستونزو سره مخ کوي. عبدالقیوم زاهد هغه ځوان دی چې د ښوونځي په وروستیو کلونو کې یې واده ورته کړی خدای وایي د واده او ګډ ژوند د مسؤلیتونو له وجې په دې بریالی نه شو چې پوهنتون ولولي
هغه څه چې ما غوښتل نه زده کړو ته پاتې شوم او نه هغه څه موقع وراسره چې زه ځینو شیانو ته لاسرسی ولرم له هغه وروسته ما ته کور په تنهایي سره لغاړې سو او له کور سره نو بیا هغه ډول هیلې چې ته لرې په اسانۍ نشی کولی ورسیږي ځینې ډیر مهم شیان یستا هیلې چې دي هغه یو فرعي کارونه ته ښکاریږي او یا حالات ته مغس کېږي چې ته رسیدګي نشی کولی نو زما خپله تجربه دا ده چې واده زه له ډیرو هغو هیلو شا ته کړم کومې چې اوس باید ما پوره کړې وای لکه پوهنتون د ماسټرۍ ده او ځینې نور شیان دي نو واده دغه زیان ما ته رارسولی دی په هغه وخت کې چې وروستي کلونه دي درس و ما ونه سو کولی چې پوهنتون وایم پکې او یو یې غټ علت یې ما ته همدغه پوهنتون نه ویلو دغه واده و او په هغه وخت کې و چې په هغه وخت کې لا زه په پښو باندې نه وم ولاړ.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي تر هلکانو نجونې بیا له دې ستونزو سره ډېرې مخ وي او کورنۍ د زده کړو پر ځای دا ښه بولي چې ژر تر ژره د دوی په اصطلاح په عزت له کوره رخصت او خپل مسؤلیت ادا کړي
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلې دی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي دی ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ورري وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څرنګه هغه کوي سي چې دونه غټ مسؤلیت واخلي.
ارواپو استاد ذوالحق شمس وایي په نامناسب وختونو کې پریکړې کول د ناکامۍ سبب کیږي او که چاته په نامناسب وخت کې واده هم وشي په ښه ډول ګډ ژوند نشي مخکې وړلی.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي اوس موږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی نور د نورو ته تحصیل لاندې یاستو موږ مثلا بل شی سنجوو وضعیت بل ډول دی پریکړه در باندې کیږي بل ډول او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی.
دا پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب وایي دا کورنۍ غړي باید ځوانانو ته فرصت ورکړي چې شرایطو ته په کتو سره د خپل ژوند په اړه پریکړې وکړي.
اول خو یو کس باید خپل تصمیم ونیسي چې څه وخت واده وکړي یعنی دا خپل په فرد پورې اړه لري چې د څه وخت واده کوي که کورنۍ د د د واده په اړه تصمیم نسی او عواقب یې بد دي. بیا لا قل که مثلا کورنۍ په خپل غړي باندې دومره باور نه لري چې هغه دې د خپل واده په اړه په خپله تصمیم ونیسي، لا قل هغه شرایط باید وسنجي او د موجوده شرایطو په رڼا کې بیا مخته لاړ شي. یو کس چې مثلا دولسم نه فارغېږي ممکن دا ډېر د واده دپاره مناسب عمر نه وي، نو ځکه هغه مخکې ډېر کارونه نور لري چې باید زده کړې وکړي.
د کابل اوسیدونکی سباون وایي په ده یې هم کورنۍ ډېر فشار راوړی چې واده ته غاړه کېږدي، خو د هغه دلیل دا دی تر هغوی چې زده کړې پای ته نه وي رسولي نه غواړي واده وکړي.
زخپلا د خپل هم سفر د پاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه سی یو تصمیم ته غاړه کېدم. نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکي او د هغه د پاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ما ته وای چې ته داسې یو جلی مونږ ته پیدا کړی دی ته د سره واده وکوه، نو زه وایم چې ما کوم خاصه ورته ټاکلې دا غي تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زغپله باید ماسټری ولرم، ماسټری باید وکوم، بعد غینه باید یو وظیفه ولرم ترڅو کولې شمه د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څو ارزوګانې دي زما کوم ارزوګانې دي ته دوړ ته باید رسیدګي وشي.
ځینې کورنۍ بیا یو زده کوونکی ځوان په دې خاطر چې د مسولیت احساس وکړي او له نورو چارو راوګرځي دا ورته ښه بولي چې واده ورته وکړي، خو نثار حبیب بیا دا د حل لار نه بولي.
کورنۍ باید لاماغه اوایلونه، پلار او مور باید لاماغه اوایلونه خپل لونه او زامنو ته توجه وکي او د هغوی د معیاري روزلو او پاللو مسولیت ادا کړي. یو څوک باید د ګډ ژوند د سنبالولو جوګه سي او بیا د ګډ ژوند مزل پیل کړي. هغه کې یوه خبره هم د اقتصادي خبره ده چې مثلا هغه باید دومره کار او روزګار ولري، دومره پیسې وګټلی سي چې په هغه باندې د هغه ګډ ژوند سنبال کړي، او د ګډ ژوند د سنبالولو وړتیا باید هغه خپله کړي. او په دغه عمر کې زه فکر کوم د ګډ ژوند هغه سې مخته وړل چې په کار دي امکان به ډېر ونه لري، نو په کار داسې هغه شرایط وسنجول شي، زده کړې تکمیل شي، څو یو کس د ګډ ژوند د مخته وړلو جوګه شي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې هغو ځوانانو ته چې علمي سفر پای ته نه وي رسولی واده ورته کیږي، په دې وخت کې د واده پایلې څه وي او د حل لارې څه ده، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد امید افغان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، په افغانستان کې اوس هم داسې کورنۍ شته دي چې کله زوی یې دولسم ټولګي ته رسیږي یا فارغېږي له مکتبه فکر کوي چې دا نور غټ شوی دی، واده ورته کوي، ورته ګرځي. ولې لا هم په افغانستان کې ځوانانو ته یا تنکیو ځوانانو ته په دغسې یو مرحله کې دا د ژوند یو ستر مسولیت ور په غاړه کیږي چې دا هغه خپل علمي سفر لا نه وي بشپړ کړی؟
موږ او تاسو دا تنکی ځوانانو ته څه انجلۍ کسالې کې داسې فکر کوو چې دا ځوان شو ما باده په طور مثال دا کوم مثلا یو 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 بد کار ونه کړي، نو درته چې کورنۍ راضی تصمیم نیسی یا لکه به خبر نه یی خاصګری به ورته تللی انجلۍ به خبر نه یی وخت مثلا رهبران به ورته راغلی یو هوکړه به ورته شیوی، نو وخت چې دوی داری گی د اخلاقی لحاظ چې ما بادا مثلا کوم انحرافی حرکتونه کی نو زره پوسی ورته وای چې زای د خپل بخت پسې دواړه خواته حرکت کوي. اما دوی د فکر نه کی چې دوی که خه تربیه ورته ورکړي دی ټینکی ځوانانو ته، نو دوی د بد کار ولی باید وکړي. د کورنۍ هغه اساسی بنیادونه د مونږ تاسو له زور نسل څخه چې مونږ تاسو ته پاتې دی هم داده چې لبدا مرغه داسې فکر کیږي چې هغه اصلي خبر هم داده چې مونږ تاسو باید یو مړی ډوډۍ پیدا کړو. نور دې ته فکر نه کوي چې دا تربیت کولای شي یو ښه نسل وروزی، ښه انسان تربیه کی. بل موضوع د اقتصاد ده. اقتصاد که دوه نکته مونږ تاسو دغه عامل کیدای شي، یو داده چې بعضی کورنۍ چې شتمن دي دا شتمن کورنۍ وای پوز خود پیسې شته، نو څه خبرې دي پس ځوانانو ته به پوز د بخت ور جوړ کو کنه. او بل خبره داده چې مثلا دا هم هغه پټ کار کرده د اقتصادي لحاظ چې بعضی وای چې ولاده دی مثلا په خام کې بند کړل، نو دا به کار شي دا به همره ډوډۍ ځانته پیدا کی دا به لږه مسؤلیت پذیر شي دې د متوجه نه ده چې آیا دا واقعا مثلا که په خی بند شي مثلا نامزار شي یا واده مثلا ورته ورکړل دا د خپل ځان مسؤلیت د خزي مسؤلیت یا کالباد بچیانو مسؤلیت آیا دا واقعا خسته شي کني شي خسته
کله چې په دغه سی عمر کې یو ځوان ته واده کوي دا دې کار پایلې پڅوي
منفی پایلې دا دي چې هغه فردي یا انفرادي ازادۍ تاسو له خلکو څخه اخلي نو یو ځوان به د خپل علاقه نه پوزه چې په دغه سن کې دی باید واده وکړي تحصیل وکړي تجارت وکړي یا نور مثلا کارونه دا شان نو د په خبره بندي ورته او د خپل فردي ازادۍ لمنځه دي هغه فردي سلیقې خاصونه چې موږ تاسو باید مد نظر ونیسو دا لمنځه دي او دا لبد امر غدار رقم کیږي چې موږ هم دغه نسل داسې تربیه کوو چې سبا ورځ مثلا تاسو د خپل اولادو سره دا رقم چلند وکړي دغه نسل باندې که موږ تاسو داسې اجبار وکړو دوی وایي چې والله خو دغه کار په ما چې وکړ مثلا نو زم د خپل اولادو ته بیا نه خداګا سره به کال آباد دیم پلار کیږي نه کیږي بیا دیم تصمیم نیسي چې د خپل لمسیان زمونه مثلا هغه فردي ازادي او استقلال او انتخاب لمنځه یوسي نور هغه منفی اغیزې دادی چې د خپل تروسه پر تمکای ځوان دی یا انجلۍ دی الک دی د خپل مثلا سرنوشت خنسي تاکای نو دته یو غټ مسولیت ورته ورکی خو صرف مثلا بدن یا جسم رشد کړی بلوغت به رسیدلی د دې احساس به بلوغت نه رسیدلی د دې عقل او خیری به بلوغت نه رسیدلی نو دای باید دیدی کی سبا ورځ مثلا که اولادم پیدا کیږي اولاد به د صحیح نس تربیه کولای د احساس له لحاظ هغه د مور یا د پلار احساس د خپل اولاد دوی ته نسی ورته ورکولای دغه منفی پوینټونه دا شیاندی
نو د حل لري چې د مسلې خپل دغه ځوانان چې له دغه سیو سرنويش سره مخ کیدلی شي یغه څنګه مخه ونیسی یا څنګه کور نې ته په دې قینات ورک چې زه په د ژوند په دې مرحله کې ته تیار نه یم زه به زده کړې وکړم پرمختګ وکړم
زه وایم چې آگاهی باید ورکړ شي دا آگاهی سو وزارت باید لاس یو کړی یو کسوړه د هی کورنۍ په نامه باید جوړ شي یعنی وزارت معرف تحصیلات علی دی او شی وزارت اطلاعات فرهنګ سره دی او شی وزارت مثلا صحت سره دی او جای سی وزارت مثلا حج او اوقاف سره دی او شی دا شپږودنې وزارتونه چې یو ځای شوی یو کسوړه جوړ کی په نامه د هی کورنۍ چې د صحیح لحاظ ورته وایي د تحصیلات له لحاظ ورته وایي د کلتور و فرهنګ و عنعنات له لحاظ دغه کورنۍ ته نه تنها ځوانانو ته ولې که ځوانانو ته موږ آگاهي ورکړله دغه اختیاردار خو پلار و مور ده دغه پلار و مور مثلا دته د لاره ټاکي نو تنها ځوان ته نه باید د ټول کورنۍ ته موږ تاسو آگاهي ورته ورکړو که اوس دا کسوړ هم نسو جوړوي حداقل کانفرنسونه وینیسو سیمینارونه وینیسو مثلا د تاسو د راډیو چې د کلي بانډو کې د خلک اوري د تلویزیون او د راډیو له لحاظ هم دا رقم مرکې باید وشي مصاحبې باید وشي پوهاندو سره او دا هغوی ته ورواوردل شي تر څو چې دوی دا د پوهې کچه جګه سي دا یوازنۍ لاره ده
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولرئ.